په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د وډلیز قبر د منډلو خبر ورکوي. د خوست خاروال بسم الله بلال پرون دوشن بي خبر اعلان ته ویل دا ډلیز قبر چې د خوست په مرکز کې منډل شوی او شاوخوا سل مړي پکې وو، احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال وموندل شو. ښاغلي بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1950 کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. د خوست ښاروال زیاته کړه چې په ډلیز قبر کې داسې مړي هم وو چې د ښځو جامې په تن وې. د ښاغلي بلال په وینا ښکاري چې په دې قبر کې خښ شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل وروسته او همداراز د کورنیو جګړو په دوام د تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو په مهال تر دې دمه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه ډلهیز قبرونه موندل شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,350,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یو چا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال ورسته یوروبا کې نږدې 500,000 افغانان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د اوچا بیان زیاتوي چې اوس مهال 6,300,000 افغانان د اوږدمهال لپاره بې ځایه شوي چې په دوی کې ډېرو یو لسیزه مخکې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې افغانستان د بې ځایه شوو خلکو د شمېر له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په ټوله نړۍ کې دوهم ځای لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلو ورځو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډله کې د محمد نبی عیسی خیل، ابراهیم ځدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه یو ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په درېمه او وروسته یو ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. له دې لوبې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د درېو شلو ورځو لوبو لړۍ پیلېږي چې د فبروري له 18 څخه د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. یو امریکایي چارواکي پرون ویل ورسره لدی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیال ته وسپارل شو. بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آستن د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه کلن آستن د اکشن بې پورز د هغو اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدي څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي. فرانسوي چارواکو په دې اړه د ایکس یا پخوانی ټویټر په ګډون د ټولنیزو شبکو پر پلاتفورمونو او د سپوتنیک په څیر په روسي ویبپاڼو خپاره شوي پیغامونه د مثالونو په توګه یاد کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ملګری ملتونه په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې که څه هم دا خندونه چې ډېره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینو یې د طبیعي پیښو نتیجه وه، د تیرو دوو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ وه. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشري مرستو 30 پروګرامونه د دې خنډونو له کبله په موقتي ډول وځنډېدل. د راپور له مخې د دې خنډونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوي دي. اوچا وایي که څه هم دا خنډونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خنډونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنې یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاتې شوې دي. اوچا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. راپور کې راغلی د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. اوچا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یوه مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتي تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو د پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خنډونو سره مخامخ شوي دي.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پای را سره وی دغه پختنی به مو جواب شي. د خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای سي او کېدای سي په داسې وخت کې موږ سره لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ځکهون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي ل ډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپله محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
تاسو په خپل هم سوچ کړئ، مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم یو چې فزیکي شکل لري، یعنې چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره، ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 80% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 20% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، په هغې کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستی، بیت مې مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي، د تا لپاره په زړه پورې، یا د تا لپاره قابل نقد وي، ته پی هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلای شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی و وایي د یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لومړی ما خپله چې لومړي ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل ده په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله، لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او همدغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی مال طبيعه دي سهولت څنګه ته استیش.
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای سي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای سي او هغه کله سي د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستلی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشي درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم، له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم. نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محیب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځانته خېګڼې لري او هر یو ځانته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت دا ده چې کتاب هر چیرې در سره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه در سره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندې دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنی د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مریو فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسې ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شې په هغو مسایلو چې پوه نه شې هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نور خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را ټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما په فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه یې وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نه شي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کې بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یاور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي؟ یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیګ باندې فشار نه شي، یعنی ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیګ باندې. کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابرې، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کې. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. دا بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړی وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکې صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفه وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفه وي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي، دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چلې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډېر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډېر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمت ځای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته. دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي، بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمسخانه ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي.
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدل دلای سی یو داده چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ترتیا لري، مثلا ماشومان ته کتاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، خو خبره ده خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري. نو یو داسې تشخیص دی. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوې ده.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
دونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لا ازادۍ رادیو خبریږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا څه شوی؟ متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان اے سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي، ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بره ور واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه دي، اجزاوې په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دي؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټوله سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټوله شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټوله متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سینډویچ، او دا ټوله غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا استعمال میږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټومیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي، چیزین جوړیږي، مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چیش راووتي، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي، دغه ته چیش وایي؟ محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یو ځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ، د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا؟ د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه په کټ درې کچوغې مالګه حلولی سي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته په کټ درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وای، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا، د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي. خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې موادو مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 60 ګرامه 10 ګرامه هم روهچو، اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوښو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه، 100 ګرامه سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي، 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې سل ګرامه وه ایره به یې هم سل ګرامه وي و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي که چیر شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی نو هغو نه وزن یې بیا کمیدو امکان شته نو د کتلې پایښت قانون څه وایي د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده رازو د کیمیاوي معادلو توازن ته توازن خپل چشته وایي بیلنس یا برابروالی ده د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه که دوری شل وه دوری هم باید شل وه که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي دغه ته توازن وایي دلته وګورئ کاربن یو دی دلته هم کاربن یو دی هایدروجن سلور دی هایدروجن دلته هم سلور دی او اکسیجن دلته سلور دی اکسیجن دلته هم سلور دی نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري طریقه په لاندې قوانینو سره کولی سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي دغه یو معادله ده دغه توازن کوو سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي اول موږ څه ویلي وو مغلق مرکبات دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي دلته کاربن اته دی دلته کاربن یو دی یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی نو فی الحال دغه ځای یو دی کاربن اته دی او کاربن یو دی نو چیش کوو اته دانې کاربن ور ضربوو په دا بغل کې اته لیکو سی اته سول او دغه سی هم اته سول د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته هایدروجن او اکسیجن پاتې سول اول هایدروجن توازن کو ولي موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو دی فی الحال ازاد دی دی په مرکب کې دی هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو هایدروجن مخ کې توازن کوو دلته اتلس دانې دي دلته سو دانې دي دوه دانې دي دغه یو دانه نه بور ضرب کوم نه ضرب دوه څو کېږي اتلس دلته هم اتلس ول دلته هم اتلس ول هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو بیا سی رازو سی اته ایچ اتلس دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول شیش پات سو اکسیجن پات سو اکسیجن دلته دوه دانې دي که چیرې د ته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي دلته اکسیجن څو دانې دي اته دوه شپاړس اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي نه دانې دي شپاړس دلته دي نه دانې دلته دي ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي نو دې خواته پنځه ویشت دي دې خواته هم باید پنځه ویشت دي خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربوو پنځه ویشت پر دوه څو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن سو او دا چې بیا د کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضربو په دوو کې ضربو
دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځه ویشت به پاتې شي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او، این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی. مجھے وا کچیر مرکب ضرب نہ دلو دی، ضرب یو دی، دلتا سوڈیم دعا دانی دی، دلتا سوڈیم یو دانا دی، اول اول دلتا دعا اور ضربو دا گوری دعا اور ضرب کری دی، دعا دلتا اور ضربو دا چم اور ضرب کرل دا ہغا ورستا آکسیجن ہائیڈروجن آکسیجن دلتا یو دانا دی، دلتا ہم یو دانا دی، دلتا یو دانا دی، دا خواته دو آکسیجن اسول، دا خواته یو آکسیجن اسول، ہائیڈروجن دلتا دو دانا دی، دلتا یو دانا دی، یو دو با دلتا اور ضرب کو مخ کی خوما آغا دو اور ضرب کردی وا، دو پا ایچ کی دو ایچ، نو ہائیڈروجن ہم دو دانا اسول، دو مخ کی سوڈیم تور ضرب کردی وا، دا آغا دو دا آکسیجن دا پارا ہم جی، دا ہائیڈروجن دا پارا ہم جی، دو دانا ایچ اسول، او بل اکسیجن پات سو، دو اکسیجن دلتا دی، یو او او یو او، دوار چی سر جامع کی، دو او یا اکسیجن زن جوریش، نو اکسیجن دا پار ہیز ضرب نکو، پکت اگا دو چی مدل تور ضرب کردی و، اگا اکسیجن تا هم ضرب بیجی، ہائیڈروجن تا هم ضرب بیجی، سوڈیم تا هم ضرب بیجی، دو سوڈیم اسول، دو اکسیجن اسول، دو ہائیڈروجن اسول، دو سوڈیم اسول، دو اکسیجن اسول، یو داغ دی، یو داغ دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنی کار دی، که چیر استا سر بخلص سوی بی داغ دزان سر حل کی، او یو کانون داغ بل دل تا درتول دی چی نیور، نیور مانا هیس کلا سبسکریپت داغ لندنی زاینا چی دا هر انصور تیور کول سوی یا مرکب تیور کول سوی چی پا داغ گر سر کار نلرو هیس نوسو بدلوالی، یوازی زریبون بدلوالی سو، دل تا هر شی ورته لیکالی سو دا توازن پا وقت کی، مگر په دغه عدد دوه باندې هیڅ کار نه سودرلودلای.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصر جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1. د عمومي فرمول لمخې داسې لیکلی سو، سی دوولس قوس ایچ دوا او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی، سی شپږ ایچ دوولس او شپږ جمع شپږ او دوا، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دوولس او شپږ جمع شپږ او دوا چې له دې څخه جوړیږي، شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دوولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولیز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوري استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي، چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.